د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړوند د تخنیکي مشورتي ډلې یا ټی ای جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوې وه. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېښت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول ویلي دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپاره و نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د افغانستان او سریلانکا دوهمه یوریزنۍ مسابقه روانه ده. سریلانکا درې سوه درویشت منډې کړي دي او تر دې دمه افغانستان په ځوابي بیټنګ کې په دوه څلوېښتم اوور کې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځولي یوازې یو سلو یو نوي منډې کړي دي. د هند ریلګاډو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تېروتنه د ریلګاډو د وروستي ټکر سبب و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریلګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر درې سوه اوښته او په سلګونو نور کسان ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو دوه کلن ماشوم وژل شوی او دوه ویشت نور کسان ټپیان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه څلور کیلو اخسلې اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګکورو غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو؟ بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو مېرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. کار مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوان ته ورغلی یم، ماته پیسې نه دي راکړي، ولې چې ته خجوري یې عین باور مې نه درلوده یوازې کې نه دي خپل سره نه دي دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي و تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل سوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سرور ولسوالۍ کې د سترسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تېرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سترسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال مونږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سا کال چې کم دی په درې نیم لکو افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پرې شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC لخوا پیل شوي، 6 لک امریکایي ډالره لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکښ کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسیجه راکوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ یې د کوکنارو د کښت په تړاو تر 40 ډیر بزګران هم نیولی دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا 1.3 هکتاره ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده او مقدار چې پاتې ده مونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و. خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي. خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکی هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی. او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل که څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای سي سي خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرسته.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلی دی ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا یعطیک شیئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولی. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دوی څنګه کولی شي چې هغه اخلاقي حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله ای داده چې اکثرا د معتادین و میرمنی متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتی کیگی. او معتادین نشی که ولی چه ده خپل میرمن اغا جنسی غرایز پورا کی پو بعض موارد رو که کیده شی، بعد پایله ای داده چه ده معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو تا مخوو کی او بل داده چه تی معتاد بد چلن نخبل خزه و میرمن سره بعد پایله بداوی چه پا اغا کورانی که چه کم معتاد و سیگی دی اغا کورانی فضا دی اغا کورانی بلاخیره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه الته طول ما شمان هم متاسفانه متاثره کیگی
که یه معتاد لخپل میرمنی سر بد چلند کوی پا دی صورت که یه میرمنی تا چه که اون پکار دی؟
دی معتاد میرمن تا پکار دی چه ده خپل ده خواند علاج و معالجه و که دا خپل خواند صحی مراکز و شفاخانو تا معرفی که در تداوی و که علاج و که زکر آقا خواست مریض دا اینو پو اعتیاد سر اخته شویدی که دا میرمانی دا خبر نمینی یا مرکز صحی تا نزی یا زان نبستر کهوی پا دا صورت که بیا میرمان حق لری چه دا خپل خواند مطالبه دا طلاق پو اساس دا ضرر و که
د داسې بدخوی معتاد و میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولری، ترسو دوی په خزو باندې ظلمونه کی زیاته ونه کی. او بالاخره کچیر د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو امدارنګه د خپلوانو امدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کی.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی لخپل و خج و سرناوله چلند کوي؟
حاکم نظام اولا دی معتادین و تداوی و که بلده چه حاکم نظام کولشه چه دی معتادین پو زور شفخانو تا ارجا که او حاکم نظام کولشه چه حتی پو حق و معتادین و بانده چه کم دوی پا خپل خج و بانده ظلم زیاده او ناوله چلند کوي عملا دو دوی لاسونی سی، عملا دغا معتادین محاکم تا کشکی، عملا دغا معتادین زندانونو تا واد شوی ترسو چی دی یو طرف نا دی اعتیاد نا لرشی او دی بل طرف نا دی ظلم او زیعتین لاس واخلی.
درون آوریدن کو، تاسی لازادی راژیو چخه ده زهرو کاروان خبروان آوری، ده پکتی اویلات او سیدون که لاهور خان لپینزل و سوکالو راهی سی نشکوی، ده چی چو زل دو بوی تطلل یو حل تا یخه کاروبار دلو دوائی، د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی که خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور جاتوی چی ورونه می ترماک شران او خد دیری پیسی لری و زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم به نشه وکړله دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم څه به م لاسترم، سهار به چې جګ شوم خواري به په سر وه بوټونه به پښو همداسې به پروت وم ویده شوی به وم. نو یې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي سبا بل سره کړي اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله آ بولے بیا ما لاس ورا دی ہاتھ ورا دی کولا الگ الگ ہم بس کولا جی کو نے باہر کلا ما ہو بیا میں نہ کی دلا متا چھو ہوا خوی وا ورے دا پلا نہیں کو ما خیر دے نن نن کیڑی جی بیا داسی نہ کو ما کا ہن نے کو دا پرے دا کو تے بیا پرے دا ور ما قسم دے را کلو چھ بیا نہ کرے بیا بیا کہ ز بیا پلا گیا ہوں میں مل گئی سر وقت ما کلا کلا ما مزدوری کولا تا بو تیگو موٹر بلا کول دونا پیسے بو پیدا کول چھ من خبرہ مواد جان تو پیدا کریو که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کښې ډېر وو که نه بیا به یو ورته واتل یا ورته هم به وویل چې یار نه خو یو سیګرته سره څکم ما سره خو نه چار شته دي او نه پینځه سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره د یوې روپۍ درک نه و که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چې ته خو جوړېږې عینې باور مې نه درلده یوه ځای کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره کوشش څه سره وکړه هغه ووایي چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه د پورې کوره ته اکسیجن ورته پیدا کړه ما و چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه و چې ومو بزره داسې کوڅه وه، د کوڅې کې ما ته سایه وختله، مړه شوله. ما یو واره پیس نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته. بیا راغلم په ارزان قیمت کې، مې دولس کاله کار وکړلو. بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو، بل ورور مې د دکان کوي، بل ورور مې د نن بئی کوي. بس یو ځن داسې پکې ګرځم، کورنۍ خودمون ستړي شوي دي، جنګونه رنې ستړي شوي دي، بهار نه ستړي شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي. بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه، داسې بس کوټې کې اوسېږه، مونږ ته وپاس نه رکھے چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي. ای دوی نه زه مشر یم، ای دوی نه مو غټه بډې وه، کما نشه مې وکړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې. ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسرا وي، په نشیم به ورکړلې چې څه روپۍ به رسرا وي، انډیوالان به سره و، چکر یم به ویلې، ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسې. اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم، یاری استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي.
ایا پوهیده لاست؟ ایا پوهیده لاست چې اعتیاد د ناروغ پر جراحي عملیاتو څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امرخیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډېر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیاته خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي، تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آس درد چه باید ولری نه لری، یا هم په خمار آرد که دیر شدید درد لری، چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوک ولیسی، او حتی اکیده ایسی چه منگ داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو. او لبل په لو اکثرا دا ناروغان د کمی انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لري، چې دا خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي. شي
ایا پوهیده لاست؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي، خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل هغې؟
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې؟
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په همغه مرداره عمل اخته شوه.
په کوم مرداره عمل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې هیروین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ، خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ، خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي، د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم، ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي، او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ، زه نږدې ده چې لیونی شم. یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
اجی صاحب امکان سمانا ڈاکٹر رات ویل چې خامہ خاپ اخته کیږي زنشم کولای چې आवाज دې شفیقی په خاطر اولادونه پسرته ناره کې واچو
خیر دې بچی ته را والا دا زل ز په خپل علاج کوم
سما در ولمې خو تاسو به ضمانت کوي چې نور به نشانه کوي
ته بیا غمه وسه دا زل مش پامور باندې کوو ان شاء الله چې بیا به نشانه کوي
سما در دا یو مقابله هم ورکوم او که بیا په نشو اخته شو بیا زه پویږم چې څه وکم زنو لاړم کزی وا کزی چیری
سواری دادی دلتا یما
آل تعلق جاری او تا دلتا پا خوجلا که ناسته تا اصلا دلتا چه کوی
پا کور که دی سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دویگ با پی پوخکم
نو پا خوجلا که کلا واخشتا
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دروغ مرا توایا رښتیا وایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کوې هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
ښه ښه بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي
په څه شي پوه شوې
یعنې ته نه یې خبره پله ورته وګوره دا څه شی دي تا بیا هیروین شروع کړي دي ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود می وه دز نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ استا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم
بس بس نور دې یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده را سره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشانه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوې
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کو دزما کې خما د اسمان په غم دې پوهن کو اوس دې رنري د مکان زندگی دې نو تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو